ازادي رادیو د لاس په جو په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم ټکنیکی چاري قادر جلالوف مختوری السلام علیکم وړاندې به واورئ چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی خو لومړی خبرونه د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا وروستیو جګړو ته اندېښنه وښوده او د اوربند هیله یې وکړه په نړۍ کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر نږدې 1 میلیون ته ورسید په اوکراین کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي
زمونږ تمه او توقع له طالبانو څخه هم ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولی دي
د طالبانو ویان محمد نعیم ویلی دی چې طالبانو بریدونه د پام وړ کم کړی دي بلورته ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دوشنبه پر اسلام آباد ته روان دی او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث کوي د مصالحې د عالی شورا ویاند شاغلې خوځونوي د سولې پروانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګونو لسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریټ پر مهال د یولس طالبانو د مرجوبلي خبر ورکوي د پکتیکا امنیت قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې وایي طالبانو پرون جمله حمله وکړه د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمود آریان وویل
سرهګر طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنگر پر پوسته همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوټي پر پوسته باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نخته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوی او یو بل تن ټپي شو بل خو بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګر طالبانو 15 تنه وژل شوی دوه نفر ټپيان شوی دي
شاغلای آرګن وایي چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښته طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کورونی چار وزارت وی چې تیر شپه په کابل شهر کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوی دي د کورونی چار د وزارت ویان طارق آریان وی پیښه د کابل د 15مې حوزې په اړوند سیمه کې شوې ده شغله آریان شخصي دښمنی د دې وژنې علت بولی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د افغانستان د فوټبال لیگ لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبب سپین غر بازان لوبډله له موچای اموسر مخامخ شي دا لوبي په کابل کې روان دي پرون شاهین اسمعی د میوان اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو د حساسیت او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر انټونی فوچی وایي چې دا ناروغي به آخر ختم شي خو یو څه حوصله پکار ده د تیر کال له وروستیو چې کرونا ویروس په چین کې خپور شو تر اوسه په کوویډ-19 د اخته کسانو شمیر د جانس هاپکنز د پانتون د شمیرو له مخې 2.5 میلیونه او 4 لکو ته رسېدلی دی او لږ تر لږه 9 لکه 15 زره قربانیان لري خو داسې باور کېږي چې دا شمیرې به تر دې لوړې وي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې لا هم 2 میاشتې وخت شته چې سم واکسین ترلاسه شي د پاکستان صدراعظم عمران خان وای په هند کې د هندوانو ملتپال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي عمران خان پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې چې لمخ کې ثبت شوی و وویل چې په هند کې اسلام څخه د ویرې رامنځته کول واکمنی کوي چې د په وینا په دې هیواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی پاکستانی مشرانو په خاطر دي هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی دی په اوکراین کې د وی پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي د انټونوف شپږ ډوله الوتکه پرون د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکور شوه د اوکراین د هوایي چلند اداره وی الوتکې 28 پر لیلرلې خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپيان موندل شوي دي د ادارې ویل چې د سلورو نورو کسانو د موندلو هڅې هم روانې دي د اوکراین د کورونی او چارو وزارت وایي چې د ژغورنې ډلې د الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته سیمې ته رسېدلې او عملیات یې پیل کړل د روسي د اپوزيشن مشر الکس ناوالني وای ژوند د هغه پیلوټ او سی پرسونل شخوره لیدي چې له د سره سم د سی روغتیاي مرسته وکړه. ناوالني پر خپل انستګرام لیکلی له ناروغي وروسته پیلوټ الوتکه په چټکی سره کښېنوله او روغتیاي کارکونکي سم د سی وپوهیدل چې دای مسموم شوی او دته د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسي د اپوزيشن څلور څلوېښت کلن مشر په الوتکه کې له سایبیریا څخه ماسکو ته روان و چې ناڅاپه ناروغه شو او الوتکې په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه. هغه وروسته برلین ته ولېږدول شو او نږدې دوه اونۍ یې په بېسده حالت کې په روغتون کې تېرې کړې. جرمني متخصصانو ویلي دي چې ناوالني په نوي چاک ډوله کیمیاوي موادو چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل مسموم شوی. ناوالني چې د کرملین له سرسختو منتقدانو څخه دی اوس مهال په جرمني کې دی. اسدی رډو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. دا اسدی رډو د دې صد خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو خو مخکې تر دې چې دې خبرونې ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. له کابل خبر را لرو چې هلته مظاهره روانه دي. اجمل تورمان له کابل را سره دی. تورمان صاحب، دا مظاهره چیرته دي او هدف یې څه دی؟
بله شیبر صاحب، هم دا اوس چې دا سره خبرې کوم، دا مظاهره په کابل کې د لوی جرګې خیمې سره څیرمه ده او دا مظاهره د افغانستان د وژل شوي پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د پلویانو لخوا شوې ده. ټاکل شوی وه چې نن چې د ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو له تلین سره برابره ده د لوی جرګې په خیمه کې د ده منځونډه وشي، خو دغه غونډه لغوه شوې ده او د ځکه لغوه شوې ده چې یو شمېر جهادي ګوندونو د اعتراض په شکل ولسمشر ته ویلي ول چې دغه غونډه باید ونه شي. نو ځکه دا غونډه لغوه شوې ده او دغه اعتراض کوونکي هلته راغونډ شوي دي او وایي چې ولې دغه غونډه لغوه شوې ده. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال د دغو اعتراض کوونکو او مظاهره کوونکو یو غږ را لېږلی دی چې په ګډه سره به یې واورو. شیبر صاحب، ما د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبرخیل هم وپوښتو چې دغه غونډه ولې لغوه شوې ده. نو دوی وایي چې دوی سره ژمنه شوې وه چې دغه غونډه به جوړېږي، خو وروسته چې د همدغه جهادي ګوندونو لخوا غبرګون وښودل شو د دغه غونډې هغه اجازه لیک چې دوی ته ورکړل شوی و چې باید په دغه د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شي دا بیرته اخیستل شوی دی.
مننه تورمان صاحب، و موریدل چې په کابل کې مظاهره شوې ده او د مظاهره کسان دا غواړي چې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب او څلورویشتم تلین باید د لوی جرګې په خیمه کې لکه څرنګه چې تمه کېده ولمانځل شي. دوینی ملسیز وړاندې لڅو خو او کابل ته د طالب وسلوالو چټک پرمختګ شاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د منی همدا ورسوه چې په څو ساعتونو کې کابل ښار او ټول دولتي تاسیسات د یوې داسې ډلې لاسته ولوېدل چې د ادارې بڼه یې تر اوسه په هیواد او سیمه کې انګازې لري. له دې پیښې څلورویشت کاله وروسته له طالبانو سره د روغې پیل شویو خبرو د طالبانو په اړه چې پنځه کلنه واکمني یې د امریکا په بریدونو ړنګه شوې وه هیلې، پوښتنې او اندېښنې په ګډه جوړې کړې دي. خاطر پردیس راپور لري.
د ماهیپر کاکه واګه تنګي او د څرخې پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږویشتمه د هغو سلګونو او زرګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې د تر ټولو لوی مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغله چې ساری اعلان وکړي د شپې سار ته راغله په یو ساعت کې دا ټول کابل ونیو. هر یو چوڼې په دې ځای چې تاسو جوړته کوو وامه دې اوس مخ په دې واړه او بلې خواته
سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړني اقدام کې هغه ځای په نښه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نښه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1999 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې پا پناه خسته و سنگر نیازی ده هغه وخت د خپل د سترګو لیدلای حال داسې بیانوي.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او په تندی باندې چې د پیژنګلای وړ نه و. زه نږدې ورغلم، نږدې چې ورغلم دی مې فقط د لاسونو له بندونو وپېژنده او له دې ټنډه چون زړېدلی حالت و. په زړېدلي حالت کې د پېژندګلوی د سخته او بل ټپیم و ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکمې ټولګې چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریښود او د کابل په شمالي لاره چې زه همدا اوس همدلته ولاړ یم په شاشول او کابلیت طالبان ته پریښود.
طالبان له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغو چې امریکایانو د 2001 کال په مني کې پرځول له یو دوو ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړې. د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي:
هغه وخت کې د طالبانو هغه غټي مخي او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولي او د افغانستان ملي وحدت تضمین کړي او سره ورسره مواد مخدر د افغانستان د ټولنې لري کړي. په دغو همدا اهدافو کې دي کامیاب شوي وو، ولې کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی په یوازې سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کړو چې د انحصار مسله وه.
خو د خاورې او ښارونو نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت په راوستلو کې مرسته ونه شوای کړی او لای واکمني د طالبانو په نامه یادېده او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشرۍ پرځول شوې اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژندله. او همدا ناپیژندل شوې واکمني هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د پاکستان سر اعظم د افغان سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې عمران خان دا خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. احمد تکل راپور لري.
پر روانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت باندې هر اړخیزي خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربند دواړو دورو اړین وګڼي.
ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیره اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوو اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې، داسې ښکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمه ایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کومه لړۍ چې پیل شوې د زمنګ تم او توقع ده چې د سیمې او نړۍ هوادونو همکاري وکړي تر څو دا پروسه بریالی شي.
ښاغلی عبدالله تیرونی د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د لمنځه وړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. په تیرو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د اوږدې جګړې ښکېل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کښېني، خو له هغه وخته تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچي پلاوی غړی فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یوه برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ راډیو